یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یوه چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوو قمندانانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دی. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي دغو قمندانانو پرون یک شنبه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې موټر یې پر ماین ور برابر شو. خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازدیګر ډیوران کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او دانګام د بنشاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه ونښته چې پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغان سیمې تیراوه. د دې پېښې نور جزئیات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تر 120 ډېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ته یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیتونو امنیت خوندي کړي څو دوی له نورو حملو پرته خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. بلور ته نن په ټول افغانستان کې د عاشورا مراسم هم لمانځل کیږي او تر اوسه پکې د کومې نارامۍ خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران له ملاتړه یوه برخمنه فلسطیني سختدریزه ډله وایي له اسرایلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربان سلا کړې ده. په دې جګړه کې د 11 ماشومانو په ګډون 6 فلسطینیان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ژوبل دي. د اسلامي جهادي ډلې یو جګپوړي غړي پرون اعلان وکړ چې د مصر په منځګړیتوب د اوربان په موافقه کې دا شامل دي چې دا هیواد به د اسرایلو له توقیف ځایونو څخه د فلسطیني بندیانو د خلاصون لپاره کار کوي. او وروسته له دې چې روسیې او اوکراین پر یو بل د زاپوریجیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریجیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري او پلټنې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. لکتر لګه څلور لوړپوړي پاکستانی طالبان په افغانستان کې وژل شوي. دوی کې یو قومندان عبدالولی دی چې د ټي ټي پي د مرکچی پلاوی مهم غړی هم وو.
عبدالولی باجول او د مومند ایجنسی د طالبانو عمده کسان وو. همدغه عبدالولی دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله.
افغانستان کې نن د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. دا چې تر اوسه د مراسم څنګه تیر شوي خبرونه کې حال درکوو. غزنی کې کونډې میرمنې وایي اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابه کیږي.
دا پدان خو دا ورکه یو ناک میچي په کول کې راسي. تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو په نشم کول کې نه.
او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اوکراین د یوې اټومي بټۍ پلټنه کې د نړیوالو د لاسرسي غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم و منې. راځو د سر خبری موضوع ته. د پاکستان دولتي سرچینو تایید کړي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي درې لوړپوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو شمیر څلور خودل شوی دی. په وژل شوو کسانو کې د ټي ټي پي یو مهم قومندان عبدالولی هم شامل دی. دا هغه کس دی چې د پاکستان له حکومت سره یې د سولې خبرو کې ونډه درلوده. دا چې د پیښې وروستي جزئیات څه دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال مجید بابر موضوع تعقیب کړي. دا مهال را سره په سټډیو کې دی. بابر صاحب ستړی مشي. څه دي د پاکستاني سرچینو وروستي جزئیات چې تاسو ته رسولي؟
دا خبره خو پرون راغلې وه او داسې باوري سرچینو د دې مشال ریډیو ته د دې پخلی کړی چې دا شوی دی. سحر په دې لړ کې موږ ته خپلو سرچینو د دوی وژل شو قومندانانو تصویرونه هم عکسونه انځورونه هم راواستول چې په هغه کې دغه درې واړه مړي خودل کیږي. تا تر دا محل پورې د دې پاکستانی طالبانو لخوا او د پاکستان د حکومت لخوا، ځکه چې په دې نږدو کې د پاکستان د حکومت پوځي او حکومتي چارواکي دوی سره په ارتباط کې وو، دوی سره په رابطه کې وو، په خبرو اترو کې بوخو، نو دغه دواړه خواوې لا چپتي. خو لږه شیبه مخکې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان چې هغه په خپل خوې چې د دوی سره ارتباط نه لري خو خبر د ډیرو خبرونه خبر ده، هغه هم د دوی د مړینې تایید وکړ. نو تر دا محل پورې د سرچینو او د دغو انزورونو نه او د یو طالب پخوانی طالب چارواکی احسان الله احسان لخوا د دې خبرې تایید شوې ده چې او دا پیښه شوې ده په برمل ولسوالۍ کې.
بله، دا کسان چې نمونه دلته ښودل شوی یو هم عبدالولی چې نومي خالد خراسانی باندې مشهور دی، حافظ دولت او مفتی حسن، دا څومره مهمه چیرې دي او دغه مذاکرې چې په کابل کې وشوي څو پړاوه دا ټول پکې شامل وو او کنه تنا عبدالولی پکې وو؟
په دغه مذاکراتو کې د دوی خپل یو د مرکچانو یو شورا د پاغه شورا کې عبدالولی به هر وخت کې راستو د نور دوو کسانو په دغه چې هغه د پاکستانی چارواکي یا پاکستانی قبایلی مشران چې تلو هغه نه چې ما پښتنو کنو هغه خود دغه نور دوو کسانو په دغه مذاکراتو کې د خپلتیا یا د دوی د مهمتیا یا د دوی د ناشتي یو خبرونه کا خود خراسانی په دې مذاکراتو کې د یو مهم رول او په دې مذاکراتو کې په ټول پړاوونو کې د ناشته هغوی تایید وکړ.
بله، او دغه پیښه څه ډول وه؟ څرنګوالی معلوم شوی په ظاهر ویل شوی چې په موټر باندې ماین چاودلی دی، آیا همداسې وه او کنه څه نور راپورونه هم راغلي؟
چې کله دا خبر سرچینو خبره کوله نو د ډومبي سر نه مشال لیډیو ته ویل شوی چې دا یو د سړک د غاړې د خخ شوی بم چاودنه ده چې آی ډی ورته وای. دا غي نه پس بیا سر راپورونه بیا داسې خبرو شو چې دا جوړې د ډرون برید دی یا د بی پیلټ الوتکې برید دی، خو دا غي تایید نشته. البته د سړک د غاړې د بم د خخېدو او دا غي د چاودنې تایید نشته.
او روسي پښتنه کوم بابر صاحب، ولې فکر کوي پاکستانی سرچینه پټه خوله دي؟ ځکه پیښه پرون شوې تقریبا د 12 ساعت په اوخت دي، ولې چارواکي څه نه وایي؟ ډاډه
س پوزي سرچینو مشال ریډیو ته په دې اړه باندې یو څه داسې په پټو الفاظو کې تایید کړی ده خبره، خو لا ښکاره نه ده، ځکه چې ډیرو باخبره سرچینو په افغانستان دننه او د طالبانو په لیکو کې د دې خبر پخلی کړی دی. پاکستانی چارواکي د دې نه ځان یو څه ډډه کوي، ځکه چې په پاکستان کې هم دا یو د ایمن الزواهری د وجنې نه پس یو مکمل بحث تود بحثونه دي چې پاکستان جوړي خپل فضايي حریم ورکړې ده امریکا ته، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې داسې بریدونه کې ګلو پاکستانی چارواکي تر دې د ماده دینه ځان پر ډډه کوي.
ډېر مننه مجید بابر د مشال رادیو خبريال، ډېر مننه سلامات اوسئ چې د دې خبر جزئیات مو لوریدونکو سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته وایو چې د افغانستان د حکومت یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په دې اړه معلومات راټولوي او وروسته به هڅه وکړي چې تر لاسه کړي معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا چې په دغه وجل شو کسانو کې د عبدالولی په نوم د طالبانو د پاکستانی طالبانو قمندان هم شامل وو، د هغه کس یادېږي چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو په خبرو کې هم ونډه درلود او په ظاهر یې د خبرو په میس کې سخت دریز هم درلود. دا چې نوموړی څوک او دا برید به پرې څنګه شوی وي، په همدې مسلو مې ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای هم پوښتلی.
د عبدالولی دا وسره شله هرار ځان توای دي با جوړ او د مومند ایجنسی دي طالبانو اومدا کسانو او تاریخي طالبان د نور شي وزیر او مسعود طالبان دي وي دو بندیان دي او داخله چې وي دي د سلفي یا د الهادي فکر د دې کسانو نو زب خیال په دغه اساس وخت کې د کسانو وجل کېدل داخلي چې تاریخي طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهارا تنګيږي هغه مذاکرات ویل کی نو دوی به لکه دا نور یو تفاهم ته ونه رسیږي.
بله، دغه څه به هدف ګرځول کیږي. څه فکر کوي یوسف زای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه څه وجنې کوي او کنه ممکن د نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم اړ شوی وي چې دغه څه پیښو کی؟ ځکه د ماین چاودنه و پرونې په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي، خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي، ګوندونو ویشل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورئ د یو بل مشران به عادت کول او مشتل او وجن دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافاتو په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر و په کابل کې په ډېر مرموز شکل ووژل شو، د هغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی و چې له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلې هم وو خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسف زای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابت کړی چې خپل منځو کې اختلاف درلود، د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري، کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو کوربتوب کاوه.
نه، زه دا وایم چې د افغان طالبانو فرمندی یا د پاکستانی طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهلبان دي. خدا دې له خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په مکمل ډول دې ساتنه وکړي یا دوی دغه ډول د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت راته حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان چې په افغانستان کې دوی ګرځي خپل سفرونه کوي او طالبان هم نشي کولای چې په یو ځای کې کینوي امنیت خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده، یو بل سره دوستي موجوده ده.
بله، او روسي پښتنه کوم یوسف زای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنای کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زه په خپل دا خو به جدي ټکنای کې، ځکه چې دغه مذاکرات او یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولی چې دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله، ویل کېدلو چې د پاکستان پر ضد باندې یا د مذاکراتو په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې قمندان عبدالولی په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي هغه ګران پېژندل شوی ده، او هغه هم په دې پوهېږي چې د پاکستان حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپل معلوم کې چې دا خپل منځي اختلافات وجه ده یا د غربي استخباراتو له خوا وجه ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي سبان د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې آزادۍ رادیو سره په افغانستان کې د څو مشهور پاکستانی طالبانو د وجل کېدو او دا چې د دوی وجل کېدل به د سولې خبرې څومره اغیزمن کړي، له آزادۍ رادیو سره خبرې کول.
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې واوریدل، نن په افغانستان او په اکثرو نورو اسلامي هیوادونو کې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. دا چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې دا مراسم څنګه روان دي، زموږ همکار دا موضوع تعقیب کړی، دا محل را سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته وایي چې د عاشورا مراسم څنګه پیل شوي په افغانستان کې، آیا سږکال رخصتي هم ده او کنه، او د مراسمو تر دې مهاله خو به د کومې پیښې راپور نه وي ورکړل شوی؟
لوګین صاحب، په هغه ځایونو کې چې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي امنیتي تدابیر د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو وړاندې له دې چې نن د کومې امنیتي راپور ورکړل شي، په تیرو درې ورځو کې پر لپسې درې چاودنې شوې، تېره شپه هم د چنداول په سیمه کې د چاودنې راپور ورکړل شو، تر خوا یې دا هم ویل کېدل چې دغه چاودنه مرغوب لري، مګر طالب چارواکو تر اوسه پورې رسماً د دې چاودنې په اړه باندې جزئیات خپاره نه کړل. کړل او نه رسمي ارقام خبر کړل چې د مرجوب لشمیر څنګه ده. پولیسو کې طالب چارواکي د غډول پی خو پر وړاندې د معلوماتو په دقیق ډول د معلوماتو د نو ورکولو تګلار خپل کړی ده. خو له پرون راځي د کابل په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول ویدیس کې د مخابراتي شبکو د بندښت په اړه هم راپورونه ورکړل شوي چې سم فعالیت نه کوي. اماده دي ټولو سره سره طالب چارواکي بیا دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي چې د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي نیولې دي او د هیله هم خې چې کوم امنیتي پیښه به رامنځته نشي. په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې مراسم روان دي. تر خوا د مخکې ورځو په پرتله کې څام دغه مراسم په سړکونو او ځان په وهلو او په هغه ډول باندې نه دي. اما په تکیه خانو کې او نورو هغه ځایونو کې چې د افغانستان اهل تشیع یا شیا وګړي لمانځي دغه مراسم روان دي.
بلې په خوا به سړکونو ته راوتل دغه کسان چې عاشورا لمانځي په سړکونو باندې یو ډول مذهبي مراسم او مانوري کولې. ساکل داسې ښکاري چې وضعیت یو څه آرام دی، فقط په تکیه خانو کې او جمعتونو کې دا مراسم روان دي.
د دغه مراسم له پیل وړاندې د کابل امنیه قومندانې ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو نه غوښتي چې سړکونو ته راوونه وځي او هغه ډول چې وړاندې کوم مراسم پر ځای کول هغه ډډه وکړي. او ښکاري چې هغه په نظر کې نیول شوی هم دی هغه د هر دلایلو پر اساس باندې وسی، خو تر دم ګړی پورې پر سړکونو او هغه نورو ځایونو باندې چې وړاندې کوم سي خلک تګ راتګ وای کوي د کاو یا به ځانونه وهل پر سړکونو باندې هغه څنګه ترسترګو کیږي. خو یو مهم مسله د دوی د بدغه ورځ باندې د رخصتې د لغوه کېدو هم مطرح ده. وړاندې جمهوریت نظام کې د غورځ عمومي رخصت په ټول افغانستان کې امات سکال نه یوازې د دې ورځې رخصتي لغوه شوې، بلکې د غوی داتمې و مې یو شمیر نور کلنې رخصتې بچې د افغانستان په کالیزه کې وي هغه هم وشتل شوې دي.
ډېره مننه کورمو ودان اوریدونکو و مو اوریدل چې په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. د مراسم هم د امنیتي ننګونو له کبله تر ډېره په تکیه خانو او جمعتونو کې لمانځل کیږي او د سړکونو پر سر ډېر بیروبار او ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درو، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره ویلی چې د نړیوالو لاسرسای باید ورته پیدا شي. انټونیو ګوتریش نن په یو خبري غونډه کې ویل چې پر دې تاسیساتو هر راز بریټ په یو ځانمرګي عمل وبلل شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات احمد تکل در اوروي.
ورسته لدې چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژا پر اټومي بټۍ د حمله تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشینن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید د زاپوریژا تاسیساتو ته لاسرسي ولري. انټونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژي د نړیواله ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو درامنځته کېدو غوښتنه کړي. خغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و او هلته یې د دې غمیزې د اوه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې هم دره زیاتونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځنوژونکی عمل وي. هغه خبرداري ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی اونۍ څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
وسم په مخ لري د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
د طالبان حکومت په مشهد افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ نه وخت په خپل ټویټر باندې لټول شخصي بانکونو، پولي شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې د دې پروسې ګډون کوي خپل ټول حسابونه د ټاکلي نیټې پورې تصفیه کړي. یاد بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانستان ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټول خودلی. خدای آزادۍ راډیو پرونو پر بنسټ د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي او نفتي موادو بیو د پام وړ تغییر نه دی کړی او د ځینو اقتصاد پوهانو په باور د افغانستان بانک دغه چاره تر دا مهاله اغیزمنه نه ده. موږ هڅه وکړه د افغانستان بانک نظر چې ولې دغه بهیر د نرخونو په کنټرول اغیز نه کوي واخلو، خو د دې بانک ویان صابر مومند خبر تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د رخت او برېښنایي توکو یو شمېر سوداګر د چین هیواد د ویزو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دغو سوداګرو تېرې ورځ ناوخته په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې د رخت او الکترونیکي توکو سوداګرو د چین هیواد د ویزو د صدور په برخه کې د زیات وخت نیول جدي ستونزې یاد کړې او د خونې له چارواکو غوښتنه چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. د خبر پاڼې په حواله خونې چارواکو دغو سوداګرو ته د چین هیواد د ویزو د صدور په برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د اسانتیا خبره کړې وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني، یو ایرو یو نوي افغاني، و نوي پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو افغاني، دوه څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني شپږ ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زر اته پنځوس افغاني او زر پاکستاني کالدار څلور سوه دولس افغاني.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په غزنی کې د کندو له اقتصادي ستونزو خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. نوریاست نوري ته بغواک شو.
بریتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په تیر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې نجونې یوازې د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي، د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لوېدلی یو وګړي د اقتصادي ستونزو په څیر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په لیکنه پر ښځو د طالبانو لخوا بېلابېل محدودیتونه لګول شوي او د بېلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي ورته د نجونو منکیدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلونونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تیر کال په دوبي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی، د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تیر یو کال کې له افغانستان د لوستو کسانو تېښته د دې هېواد یوه بله ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړې، هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تیرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی و. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یوه سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یوه دفتر ته ننوتلی نو به له الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي، خو شمېر یې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورځپاڼې په کابل کې د القاعده د مشر ایمنه زواهری وژلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایټس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو لوري متصور دي، هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د زواهری وژنه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 حملو ته ورته خطر کموي، خو د لیکوال په باور هغه نشي کولی چې د دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبان وای د زواهری ل راتلو او استوګنې خبر نه دی او دغه پیښې په اړه څېړنه کوي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتک سره یې ژوند نور هم ستونزمن شوی. په سوونو هغه میرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږ دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. ځینو دغو کونډو زموږ همکار ته د زړه غوټې خلاصې کړي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کول کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کول کې نس نو په دغه تمو باندې پوچ روړی باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان
شاوخوا ته دیش کلنه بس پیبي د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده. بس پیبي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي. دا اوس ته د ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړای دی. بس بیبی د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې دولس کلن او کشر لور یې یو نیم کلن ده. بس بیبی وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې.
خپل باندې خدا دې کړی مسیران دې داسې خواره د غریب غم نه خوړلې. د دې جماعت به یو مختغه لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. غاتی بیا وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بیبي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمن هم وسی.
زما نوم پروانه ده. مو یې دې کول سوالي دې رامک. وضعیت له دې دواړو کورو خراب ده. د مام دغه زوی د رنگمال ده. رنگ مالی کوي پلاستیکان راټولوي. نیمه بوجۍ وړو مې ابل ورس خور را لېږلې وراته. دا وس غنه مې اخ کړې نیمه بوجۍ وړو غوړه کړې.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي، خو دومره څه نسی ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا وروستیو وختونو کې لراغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده. د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې ماجر یو تاسې نه نیسو په لیست کې. سوایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورسې ور وړي نه اخلي ځې ته بیرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بیبی او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي، بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدې دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو جای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغاني مرستې ورسره کوله. د نور د بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي. اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
اوس هم ستاسو پیغامونه
محترمه. د طالبانو د لاسه خو ډېر په عذابه سو، ځکه په عذابه سو چې تقاوت پسې ځو. ریاست د تقاوت وي، دلته نور مه راځي، دلته کار خلاص دی، بام ته ځي. ریاست مایوبینو ته چې ځو وی دلته کار خلاص دی، بام ته ځي. لس ورځو بعد بام ته ځي، لس ورځو بعد بام ته ځي. هغه لس ورځې په یو کال تېرې شوې. ډېر په غم ورسره ککړي والله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو خبری مسائل پای ته ورسیده. وړاندې په خبرونه کې اونیز بحث 25 دقیقې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د عاشورا مراسم او په درشل کې پر شیعه مذهب او بریدونه پکې څیړل کیږي. خو اوس 12:30 بجې شوې. په موکړی لانډو خبرونه د افغانستان په جنوب ختیځ کې په 14 کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوی دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوو قمندانانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي. د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان هم د دغو کسانو وژنه تایید کړې ده. طالبان او د کونړ د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازیګر ډیوران کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دنګام د بنشاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه ونښته چې پاکستاني پوځیانو د دې سیمې په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغان سیمې لیږدوه. ملګري ملتونه وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تر 160 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیتونو امنیت ټینګ کړي تر څو هغوی خپل مراسم په خوندي فضا کې ولمانځي. د ایران له ملاتړه یوه برخمنه فلسطیني سختدریزه ډله وایي له اسرائیلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربان سلا کړې ده. په دې جګړه کې د 11 ماشومانو په ګډون 6 فلسطینیان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ژوبل شوي دي. او وروسته له دې چې روسیې او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري او دا بټۍ وپلټي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعهګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعهګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوي دي. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه و او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یوه برخه ده. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یوه کال کې د داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 160 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان او بخی خراسان څنګه ومنه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدای شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولای شي؟ د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. په دې خبرونه کې زمونږ میلمه دی د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینوارې. وړاندې په خبرونه کې به یو بل کارپو هم د بحث لپاره راسره یو ځای شي. خو اوس چې شینوارې صاحب راسره دی، دوی ته خرغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینوارې صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شي ترلاسه کوي؟
سلام ټکل صاحب، تاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم دی، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ایزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې تر څنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ایزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړی څه چې په هوکړه کې راغلی وو چې د هغې ته به دوه هوډ رنګ پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبان نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او د هیڅ ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای، نو د هغې په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامداره توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړي دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
د شینواری صاحب وبخښه، سوال دا دی شینواری صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه ده، هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیورونه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهل ولود دي او که شیورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات ترسره کوي، او بل د داعش کوم دریز چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلارامن ته شوی ده، د دوه دریز روخانه ده چې دوه هغه یو تعریف هم ده چې ډیر وحشتناک عملیات تیر وی داراونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیز ولري او ټولو ته دا څرګند کړي چې دوه واقعا فعال دي او کم څه چې وي دا په پلیکولای شي.
شنواره صاحب، تاسو خبره خو تر ډیره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر ارانه لري چې تشیعي کسنی د دوی هدف هماغه د ویری او ډار جوړول او رامنځته کول دي، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعاګان د افغانستان زیانمن شوي دي. دا خو به منئ، نو د دغو حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو ګورئ دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولې اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی چې کوم لري هغه دا غوړي چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ایزو قوتونو ته ثابتوي، او د هغه ترڅنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او اتا د کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري، دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولې متاسفانه بعض سیمه ایزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش دلې تقویه کړې دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک مخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنواره صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خداشه بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم چې زمونږ د دې خبرونه بل میلمه دی را سره وصل شوې دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې ما مخکې له خغلی شنواری نه پښتنه وکړه چې او بخی داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه درنښت.
لبا دمرغه دایښله په دې تیرې ولاسیس کې چې دا پیدا شوی دا او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي نو لومړی د دې هغه لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل هغه ولري خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري بیا په مذهبي توګه باندې د هغه د شیګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو د پښتنه چې د شیګانو باندې څومره بدون وکړل یا ولې کوي مستقیم شیګان ولې ټارګټ دي نو د دې د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیعگان د دی په انت هغه ډول لپاره د مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي دا د په سوریا او عراق کې هم دغه شی ټارګټ کړل په لومړي سر کې او بل په لومړي سر کې کله شیعگان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل شیعگان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې یعنی د دې اکثریت خورا ډیر وکړه چې د عراق له صدام حسین د حکومت د لنګېدو را په دی خو په عراق کې کوم حکومت جوړ شو پیږي کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعگان خورا ډیر و او د دې جګړه فایل کړله نو یوه همدغه لبا د مرغه همدغه یو شعار ورکې یا هم د خپلې جګړې ستراتیجی هم دا وګرځول او دا جګړه چې د کله افغانستان تر اوسله به د سیمه هیوادونو چې د تخفیه کړل تدې خبره ده چې د افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیات دي او بیا پاکستان هم په تیر کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټول هیوادونو څخه مختلف دی که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه ما هم پښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب او بخې چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیر په پاکستان کې په تیر 16 لسیزو کې د فرقی تاوتریخوالی یعنی د مذاهب ترمنز تاوتریخوالی او د ډلې به هغه ته کافر ویل هغه د ډلې به دې ته کافر ویل د ډیره معموله و پدې کې تاوتریخوالی هم پیښې د جګړې هم کېدې یو په بل باندې بریدون هم کېدل مګر لنی کمرغه په خوا کې په افغانستان کې دا نو او تر اوسه پورې هم عام د شیعگانو او د سنیانو ترمنز د اختلاف دغه سی او فضا نشته البته نظریات خو متفاوت شته یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونه ویناوي او مشاجرې او بحثونه شته مګر لکه هغه تاریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده د په افغانستان کې نه و دا د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داش د لغوري چې دی ور تلمن و هي د دې هدف څه دی
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب چې په دې باندې خورا ډېر سره گزاري وسره چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي ځکه په نورو هیوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې استخباراتي جګړې قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسپې او خورا ډېر به د بدسر کې ور واخیست په هیوادونو کې په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سره گزاري وسره کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه او چې جهادي تنظیمونه ته ویل کیږي یو یو بل سره وژله قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله کله چې دغه جګړه بریالۍ نسوله نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شو په ځانګړي توګه په تیر لسو کلونو کې دای په ځانګړي توګه شیعگان ځکه هدف وګرځول چې سنیانو د شیعگانو ترمنځ لکه په نور هیوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله دغه فرقوارانه جګړه پیل شو کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت یو حزب یو ګوند دا جګړه نه کوي بیا نو هغه دغه مذهب پلویان ټول اولاد د بل مذهب په وړاندې دریج لکه په هند کې تر نه پورې د هندو او مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي همدارنګه په پاکستان کې د شیا او د سنی د اهل حدیث او د بریلوی او د دیوبندی د ستونزې خورا ډېرې آلته دي په عراق او سوریا کې د ستونزې خورا ډېرې دي په ایران کې د شیا او د سنی ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې هیڅ کله ونه سوله کله چې هیوادونه په یو هیواد کې غواړي د افغانستان له بعد امر که د افغانستان چکم ګاونډي هیوادونه په ځنګړی توګه پاکستان چې هغه یو وژمحاله ستونزه وزیږي داسې ستونزه وزیږي چې هغه په کلونو کلونو بیا په خپل حالت ستونزه ویبل دی چې د دې سره مګزاریږي هغه بیا دغه سیفه قوارانه جګړې باندې سره مګزاریږي نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیګانو باندې بریدونه هم دغه ریچ په افغانستان کې د سنی او د شیګانو ترمنځ ستونزه پیدا شي چې دغه سی قومي او فرقوارانه سیاسي جګړه تر جوړ شي کې بیا څوک خپل دی ورته تل نه ورات تل نه ورات چې يم دا د باید سرهخته خو لشه مرغله په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې څه هم په افغانستان کې د 15 سیزه جګړه روانه ده لکن هیڅ کله دا جګړه قومي سوي نه ده مذهبي سوي نه ده فرقوارانه سوي نه ده او نه به دا وسی ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالي نه سول دي ورسته هم نه کیږي
مننه شنواره صاحب فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه هدف ته رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د ډلو لخوا د تروریستي ډلو لخوا دا بریالي شي آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته د هڅې نه دي کامیابې شوي ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته
مننه ټکل صاحب زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13-15 سیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمایزو قوتونو دغه حالې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلواله رامنځته کی او خوشبختانه د افغانستان ولس ک د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې وس پوری چې د بیرونی د سیسیدی او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي نو دغه بنسټ باندې افغانانو ساروس خلاص ته ز په دې متقاعده ما چې تر اوسه پورې څوک نه دی توانی دی چې مونږ ډېر ستونزمن او د نورینا ډاک شرایط تر شا پریخي دي نو پس له دې به هیڅوک هم دې باندې موافق نشي ان شاء الله تعالی او دا په هيا په هواه وستا افغانستان ولس لري سره دې چې په تیر دوه ولسیزو کې هم دغه ټکو ته قومي او سیمایزو او کنورو نورو بازي زور واکانو بازي چور واکانو او بازه هغه کړی و چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبي نه غټه پورته کول هغه هم خپل ځای ورک نو دا موضوع هم ز په دې متقاعده ما چې دا به پلینشي او ځای به ونینسي او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه کې د محرم یا د عاشورا پر مراسمو د او رستایو بریدونو په اړه خبرې کوو د خبرونې میلمانه دي د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری آزاد صاحب یوه بل موضوع ته ورزو دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي
لبا د مرګ هغه ظرفیت چې وصلې دل کیږي نه فکر نکوم ځکه پر شیعاګانو باندې چې په تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي که څه هم په ټول افغانستان باندې بریدونه سوي دي طالبان په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي او دا بریدونه په خوا د دې بریدونو دغه ځانمرګي بریدونه هغه بنسټ هم خپل طالبان یې شو لکه په دې او کال کې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړي توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي په تکه خانو سوي دي په دغه سي د شورا په مراسمو سوي دي طالبان نه دي توانېدل شي د مخنیوي وکړي او زه فکر نه کوم هغه د ول ظرفیت موږ ما یو ویډیو په خپل کابو یو ونه وړاندې ویل کوم عملیات چې د په کابل کې کول نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکا چې د ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خاله رسنو خبره سپله چې د کلکې څخه یو ودانې تورات یو ټول ودانې په وسانیه کې لمنځوړي یعنی هغه د دغه ډول نظامی عملیاتونه او د دغه شی بریدونو مخنیوي او د کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ انوان ز فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعاګانو د دغه سیټ ټارګټ یا شیعاګانو د بریدونو مخه دیونی شي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخونی شي بل مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیری د شرفونو په اړه سوي دي او هغه سرچینې چې زیلره ما یا معلومات چې ما سره شریک سوي دي او د لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرخه آغړې په وزیرستان کې حکومت ترهګری ډلې وې څومره ځالې چې وي هغه
ټول هغه د ټي ټي پی او هغه د عايشانو هغه چچنيان او کوزبکان او د ټول افغانستان تر انتقال سوي دی. دا یوازې د داعش بحث نه دی. افغانستان اوس له بده مرغه کله چې د القاعده مشر په کابل کې وژل کیږي، افغانستان له بده مرغه اوس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو او ټولنو ته تهدید دی، هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړی ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې هغه ترهګر وي، هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي، هغه ډلې هغه ټپلې هغه ټول افغانستان ته راغلي دي. او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې، د طالبانو نه ظرفیت، د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني، دا ټوله دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري خورس تر بلې په قوي کېدو ده. او د پرشیګانو یا پر په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت، نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه د دوی راټولېدل دي، که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې د ډلو ته افغانستان د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به د شیعاګانو پر جماعتونو حمله کولې. دغه ډلې چې آزاد صاحب یادونه کوي، مثلا موږ لیدل چې تحریک او بخی د دې پاکستان د مخصوص ډلو چې په هند کې فعالیت لري، نه او بخی د اسلم زهن
جیش محمد
بله او لشکره طیبه، دوی به ورتلل او حمله به کولی او شعارونه به ورکول شیا کافر نری به وهلی. نو خامدا ډلې کرختیا په افغانستان کې وی، دا به ګران نه وی د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کی.
دقیقا تکل صاحب لکه څنګه چې آزاد صاحب فرمایل او تاسو هم ور باندې رڼا واچوله، زه باید مسلکی لحاظ اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لاندې معلومات وړاندې کوم. تاسو وګورئ په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې دغه عملیات نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر داغه تر نن ورځې پورې دوه یو عملیات په حق هم یو مسلکی او تخصصي تحقیقي راپور نه دا وړاندې کړی چې دا عملیات چا تر سره کړی دي، د چا لخوا تر سره شوی دي او سرنخ رقم زیاده ده. بل تکه دلته داغه ده چې دوه تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای په امنیتی مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کی. دریم ټکی دا غواړی چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به شي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کی. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهي سره بعضی موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبرې وو چپاره د ریجبه کې یا فارسی جبه کې یو مثال دی وي وزره بتر از ګنا. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن له زوایری باندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسېږي دون خبرېږي، نو دوی څنګه وشي کولای چې د نورو پولیسي ډلو او د نورو bale
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوګده موده کې د شلو کلونو په اوګدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ داډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي دوه د سیمایزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړیو رامنځته شوی، ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ایزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شو، که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړی وای، زه فکر کوم چې د هغه شرایط او د دې شرایط پرتله کول سره ډیر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې آلتا ډیر نور مسایل، مثلا آلتا د سیمایزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند،
او بیا مثلا کمی جګړې چلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په مونږ باندې راته پل شوی وي. هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه نه وجوده باسته او یو پراخ باسته د فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه په دې چلته خو مونږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناتو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې موږ سترګو نشو
فکر کوي چې دغه نیابتي جګړه نه افغانستان وتلای دی.
زما په هند باندې کمی د وکالن مذاکرات او کمی د وکالن بوختیا چې په دوحه کې و او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لوا او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوم لاټړ د سیمې په سطح باندې نړیوال تور کړی وو دا فرصت مطلق وسایت شو، ولی متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه ګټه پورته نشو کړله او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوی دي او وخت شوی دي چې اصلا هغه اصلي مخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې پاغي باندې دوی بوختو سیږي. تاسو ګورئ د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، ته حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولست وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا دغه وضعیت چې د تیر شلو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې کوم نظریات شته د لپامه وغورځوي، کټ مثلا په یو موقف کې اوسېږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي.
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مبصرت یو مبصر خبره هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسي دي، شخصا ما هم کړی دي، نور هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځ راځي هغه هم دغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو له بعد مرغ په تیر دوه ورځې کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غاړه کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازم نه چې په دې مسایلو بحث وسی او هغه څوک چې مسولیت لري یو په یو نیو کوم وسی او د ټولې نیو کې د مشورې په اړه کې دی په درشل کې دی. وڅ څه ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزې مخنیوي کړي؟ تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی، هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزې سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان د ولست من سوغاتن زورګونه میله دی. دا بیل بحث دی چې ځینی خلک نشي توانیدل یو طالبان نه پرېږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري دی، ظلم او جبر دی چې خلک کې څوک مازی ونیوکه هم کې دی، غو پوړه دی، غو لپاره فرمانونه هم دی وځ کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز به خینه لري. نو د طالبان لپاره د ټولو مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځانته منځ واټن لري کې واټن څنګه لري
کې
یو دغه سیاسي سختار
رامنځته کوي. دا اوس دوی په دغه ورځو کې او وخت ممکن دی وبخې په د نږدې ورځو کې د شیعاګانو لټولنو سره سلام مشورې کړي دي. مثلا یو مشورې دا ور کړی چې د عاشورا مراسم باندې نه په تکیه خانو کې منزل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسجد صدام خلاصولی داس وکتاس یو شاتو چې د کور بیخي مو وزه نو موټر بنیم نه وهی نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري.
نه خو پتیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خونو کې دنن منزل کېدل، یوازې پورستیو ډیر شو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنه تراوتل. ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم.
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړ، کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګا د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګټو پر تړاو لري د هغه ساتل نو دوه هر څرنګ کړه هر څه د پخول اند کړه او تنه تنه په طالبیزم باندې په مدرسېزم باندې نه حکومت کیږي نه دولت کیږي او نه مشروعیت رامنځته کیږي ترڅو چې دوی ولست مراجعه ونه کی او د ولست غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د نن 15 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پایته ورسیده. د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدلو لپاره زما له همکارانو سره اوسې په څو شیبو کې زما همکار مقیم نائب د ازادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.